السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2018 کال د اکتوبر د میاشتې شپږم نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ اونیز پروګرام روښانه مستقبل لرو. فاول خبرونه له عبدالله کاکړ اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د قومي اسمبلی لپاره د پېښور په څلورم حلقه انتخاب بات روان دي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر له افغان حکومت سره د خپلو همکاریو د دوام او پراختیا ژمنه کړې ده. د انډونیشیا چارواکي وایي د اوروبي په کارخانه کې د اور له کبله درویشت کسان وژل شوي دي. اوسم د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا د قومي اسمبلی لپاره د پېښور په څلورم حلقه باندې سمنی انتخابات دا وخت روان دي. دا چوکۍ د تریک انصاف لخوا د قومي اسمبلی د غړي گزار خان د مړینې وروسته تشه شوې وه. د چارواکو لخوا د دې حلقې 102 پولینګ سټېشنې ډېرې زیاتې حساسي او 80 حساسي ګرځول شوې دي او د امنیت ټینګل ساتلو لپاره په پلټ کې 2000 امنیتي اهلکار د پوسټ په نگرانۍ کې خپله دنده ترسره کوي. د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي په دې حلقه باندې د څوارلس کاندیدانو ترمنځ د مقابلې لپاره رایې اچول د سهار له 8 بجو پیل شوي دي او د ماښام پر 5 به پای ته رسي. په دغه څوارلس کاندیدانو کې د تریک انصاف د ارباب عامر، د عوامي شل ګوند د خوشتل خان، د مسلم لیگ نون د ناصر موسازی او د پاکستان پیپلز ګوند د اسد گلزار ترمنځ سختې مقابلې امکان لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي د افغانستان په معامله کې د امریکا مرسته کول غواړي، خو پاکستان به هیڅکله هم د چا پراکسي هیواد یا د لاسپوڅي وسلوالي ډلې هیواد جوړ نسی. اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د سفر وروسته پرون سینټ ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه پاکستان له امریکا امداد نه بلکې د برابرۍ پر اساس اړیکې غواړي. د ګل پروس کابل ته د سفر په وخت امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پاکستان شخ کړی و چې د امریکا غوښتنې ومني. سینټ ته د وینا په وخت خواجه آصف پول د افغانستان شخړه سیاسي هواري ته اړتیا لري.
موږ ورته دا ویلي چې د افغانستان د معاملې فوجي حل نشته، دا به تاسو ته د مذاکراتو له لارې ملاویږي. فوجي حل تاسو ته څه نتیجې درنکړي، تاسو د سیاسي حل کوشش وکړي.
د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژي په اړه نوموړي وویل چې دا پالیسي هغه فوجي جرنیلانو تیار کړی دی چې په افغانستان کې ناکامه شوي دي. خواجه آصف دا وویل چې امریکا ورته د 15 مطلوبو کسانو فهرست ورکړی، خو په دې کې هم د پاکستان شهریت نه لري. نوموړي زیاته کړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې د افغانستان د شخړې د هواري لپاره ایران، چین او روسي کردار ډیر مهم دی. د خیبر پښتونخوا حکومت د عبدالولی خان پونتون د وژل سوي زدکونکي د کیس په مکتمه کې د مفت وکیل ورکولو اعلان کړی. د وزیر اعلی سیکریټر پرون د خبر سوي بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د مشال خان پلار ته ډاډ ورکړی چې داغه د وکیلانو عدالتي خرڅ په صوبایي حکومت برداشت شوی. د مشال خان د پلار په ډله کې شامل وکیلان وایي د مشال خان کیس فیصله کېدو ته نږدې ده. د چهارشنبه په ورځ د کیس په مقدمه کې د 5 نورو ګواهانو بیانونه ثبت شول. افغان حکومت د کابل، واشنگتن او ډیلی ترمنځ د درې اړخیزه غونډې په اړه د هند د بهرنیو چارو د وزیر تجویز تایید دی. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد وروسته له هغه چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د دې درې اړخیزه غونډې په اړه د ډیلی د موافقې په اړه خبر ورکړ وویل دغه غونډه به مهمه وي. افغان ولسمشر اشرف غنی د سې شنبه په ورځ په هند کې دغه هیواد د چارواکو سره د ګډو اړیکو او ترهګرۍ په ضد د جګړې په موضوع خبرې وکړې. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې اوس مهال په هند کې دی تېره شپه د دې هیواد له وزیر اعظم نریندر مودی سره د افغانستان سوری پاړه بحث وکړ. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر له افغان حکومت سره د خپلو همکاریو د دوام او پراختیا ژمنه کړې ده. مارګوت واستروم دا خبره د چهارشنبه په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر د لیدو پر مهال کړې ده. د افغان حکومت د اجرایي ریاست په اعلامیه کې راغلي چې میلمن واستروم دغه راز له اجرایي رئیس سره هم ولیدل او پر دې مهال یې په حکومتي ادارو کې د ښځو پر شتون او د سولې په پروسه کې د هغوی پر رول ټینګار وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د دې هیواد د هوایي ځواک د پیاوړتیا په هدف د فوجي هلیکاپټرو او نورو جنګي الوتکو رسیدل جاري دي. د دې وزارت وین دولت وزیر داسې مال دا خبره کړې چې د جنس انټرنیټ پانی د ریپورت لمخې ټاکت شوی چې په نږدې راتلونکي کې شپږ سوپر تکانو جنگي جټ الوتکې افغانستان ته ورسېږي. شاغلی وزیر وایي تر اوسه په دې اړه معلومات نه دي ورسېدلي، خو زیاتوي چې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا پروسه به دوام داروي. ټاکت شوی ده د امریکا تر 2040 میلادي کال پورې 1950 بلک هاک هلیکاپټر او نورې جنگي الوتکې افغان هوایي ځواک ته ورکړي. د انډونیشیا چارواکي وایي د اور لوبي په کارخانه کې د اور لګیدو له کبله 30 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. اور د پلازمېنې جکارتا په ختیځ کې په صنعتي ودانۍ کې د زیارت په وخت په ورځ سهار وختي ولګېدی. وروسته وروژونکو اور مړ کړ او چارواکو له دې ودانۍ د اغېزمنو کسانو د رایستلو په کار بوختي. د جکاردا د پولیسو د جنایتي جرمونو څانګې مشر نیکو افتای زای ډیلیویژن ته ویلي چې دوی د 30 مړي رایستلې دي. نوموړي زیاته کړې چې په کارخانه کې 103 کسان کار کولی چې پکې 33 ټپیان دي چې په درې بیلابیل روغتونونو کې علاج روان دی. یو روشن کې ویلي چې سوځول شوي کسان له پیژندګلو وتلې دي. د یوکرین چارواکي وایي په کیف کې پترګر برید کې د پارلمان د یو غړي په ګډون دوه کسان وژل شوي او دوه ټپیان دي. د پارلمان د وژل شوي غړي موسیچوک تعلق له اپوزیشن ګوند ریډیکل پارټي سره دی. حمله هغه وخت وشوه چې کله موسیچوک او ملګري یې د ټلویزیون له ودانۍ راوتل. د یوکرین د امنیتي ادارې ویاندي اولیانا هیتلیانسکا پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا یو مجرمانه عمل دی چې یو منظمې ترګري ډلې کړي او دوی پلټنې پیل کړې دي. یوکرین د بهرنیو چارو وزیر وایي په وژل شوي کې 30 کلن محافظ او د ځانګړو پولیسو افسر دی. او ویان د بیا وایي چې دویم کس لاروی دی. د موسیچوک ګوند دا یو قاتلانه حمله بللې ده. هم له دې سره د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم د خبرو د موسم او کرنسي حال درته په اسلام آباد کې محمد عمران درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کېږي او 1.55 روپۍ خرڅول کېږي. یو یورو په 1.26 روپۍ او 1.26 روپۍ 40 پیسې. یو پاؤنډ په 1.25 روپۍ 50 پیسې او 1.25 روپۍ 45 پیسې. یو درهم په 9.45 روپۍ او 9.40 روپۍ. یو ریال په 28.45 روپۍ او 28.50 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.45 روپۍ اخیستل کېږي او 1.55 روپۍ خرڅول کېږي. په یو پاکستانی 3.10 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 308 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به په پیښور بن و کوټه کې اسمان شین وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 درجه سانتیګریډ او زیات نه زیات 10 درجه سانتیګریډ وي. په بنو کې به کم نه کم 19 او زیات نه زیات 13 او کوټه کې به کم نه کم 10 درجه سانتیګریډ او زیات نه زیات 24 درجه سانتیګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. او د کرنسو بیا د موسم حال مله محمد عمران نو اوریدل په خبرونه کې به واوري. د قومي اسمبلی لپاره د پېښور حلقه ان ای سلورم کې زمینی انتخاباتو کې د رایې وچولو عمل روان دی. د انتخابات څومره مهم دي؟
مدا دلته کیږي په پېښور کې دا انتخاب خو د دې اهمیت چې دی د دې اثر چې دی هغه قانوني دی. هغه پوره کام او پوره پاکستان لپاره تاسو د دې اثر کتلی شي.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې په سرشمیرنه کې په قبایلی سیمو کې د ښځو د ووټرانو شمیر زیات شوی دی. د سیاسي ګوندونو سره ذمہواري جوړیږي.
مالی ډیر زیات غټه ذمہواري ده. دې ټیم کې ډېر کار کوي. سیاسي سرگرمی الفجاتی کې او خلکو کې کم دی نو په دې خاص کر په خزانانو باندې ډېر کار کوي چې د ووټ په استعمال باندې کوي.
فونی ز خبرونه روښانه مستقبل کې به د هغه ځوان لیکوال خبرې واوري چې په کم عمر کې کتاب لیکلی دی.
دا خو یو خدادا صلاحیت دی که کنه په کله بسې باندې په ایک کې شو منو په هغه ورځ کې بل کده ما ذهن ته مختلف خیالات راتل.
نو رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیږئ. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، نن د پېښور په حلقه ان ای سلورم کې زمینی انتخابات روان دي. د سهار د 2 بجو نه د پېښور حلقه ان ای سلور په 298 پولینګ سټېشنونو کې د رایې وچولو سلسله روانه ده. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال شبیر جان را سره دا وخت د ټلیفون په لیکه موجود دی. دا غوښتنې ته پوسکو چې د انتخاباتو بهیر څنګه روان دي. ستړي مشي شبیر. ډیره مننه. او شبیر که تاسو راته معلومات راکړئ دا حلقه باندې چې انتخابات روان دي ان ای سلور په دې کې کومې سیمې شامل دي او بیا تاسو حالات بیان کړئ چې دغه عمل څنګه روان دي.
ډیره مننه مریحه بالکل دادا انا خلورم چې کوم دی دا بڑا ډیره دا متنې دي اور مړ دی اور مړ پایا دی اور مړ مه نه دا بانا مانه دا دا شانت پندې دي په دغه سیمو کې دا خوشاله سیمو چې تاسو دې وسو او نه شپته استیشن دی په دغه کې دا سهار دا سهار اته بدونه دغه د وټونو چول عمل چې کوم دی هغه بغیر د فوقفې روان دی په ټینګ امنیت کې دغه وټونو چول کیږي د زنانو د نارینه چې کوم پولیس سټیشن دی په باندې سهار دا سه خلک چې کوم دی هغه لګیا دي او دغه خپل وټونو پولیسي اوس هم د عمل روان دی.
نو تاسو څنګه وینئ لکه د خزو شمیره څومره د غټن او چې ورته وي نو خلک په زیات تعداد کې روان دي ګڼه ګڼه تاسو وینئ په پولینګ سټیشنونو؟
زنه پولیس سټیشن دا سری چې کوم ځای کې مطلب هغه پولیس سټیشن چې کوم ځای کې دا چې کوم کاندیدان ولاړ دي بران ولاړ دي کورونه یا استوب نه سره دښت نه لکه لې بل کې چې خلک په غټه شمیره کې راځي ولې په نورو پولیس سټیشن موږ چې کوم کې مشتبه تلاړو نو خلک فروت دي او هغه رنګ ته نو مخکر یا هغه رنګ د خلکو غاڼه مخکاري څنګه چې په نورو تاکونو کې لیدل کیږي حکم چې ځوانان دي هلکان دي زنانه دي مشران دي ټول لیدل کیږي راځي روزي خپل ټنه هم چوي او په دغه کې کوم ترنو ښکار یا د شمیر ښکار نه هغه په د درو پولیس سټیشن وو کته چې دومره زیات نه واسي نه چې په کارو یا چې کته دي یا څنګه چې لاسي چې دندنو دا ولا راله.
ها شبیر کدا معلومات هم راکې د سیاوریدونکو به چې اوریدل غواړي د هلکا اني سلور کې چې دا انتخابات روان دي دا ولي کیږي د کمی اسمبلی په دې سیټ باندې؟
بالکل ملیحه دا چې کوم د پاکستان تحریک انصاف ګوند نه ګلزار خان او دغه سیمې منتخب د قانوني سمله غړو هغه سور روان دی هغه مړ شوی دی د زړه د ناروغۍ د لاسه دا یو وروسته دغه سیټ خالي شو چې د پاکستان الیکشن کمیشن بیا په نننۍ تاریخ باندې نه پاتې شو چې څنګه نیټه باندې دغه ټول ټاکنې اعلان کړې دا هغه د وفات یا د مرګ وروسته دغه سیټ خالي شوی دغه څو کې پاره باندې اوس دغه ټاکنې کې چې په کې دغه زه هم ولاړ دی ولې هغه د پاکستان تحریک انصاف ګوند ګلزار خان او دغه زه د پیپلز ګوند نه ولاړ دی دغه باندې دا امیدوار ته د څو کې لپاره
خاخيري ته پوس بدن دا حکم ک په لندو ټکو کې راته وای چې ټوټل 100 امیدواران ولاړ دي او بیا 60 کل کې زیاته سخته مقابله د چاچا منس کده
ټوټل 15 امیدواران ولاړ دي چې په دې کې شپږ د سیاسي ګوندونو ورو د باسي نور آزاد دي خو دغه حکم تاسو د مقابله خبرو یا د شریع خبرو په ناغه تر اوسه پورې چې څومره پولیس سټیشن ورګېدلی وي یا خلکو سره خبرې کړې دي یا خلکو د غرش کتلې دي نو یې کې د پاکستان مسلم لیگ نواز د کوم ناصر مسازر د هغه او ورپسې د پاکستان تحریک انصاف د ګوند چې کوم کاندیدات یا امیدوار دي نو دا غي مونږ وینو چې خلک ډیر راضي په دغه د ګوند خلک هم راضي او ډیر خلک او کینه چې وایي چې اچوم نو غي تا چی او په دریم نمبر او په صدا د 10 لګي چې د عوامي شونډون چې کوم کاندیدات چې فضل خان دا کسان دي نو په ښکار ډول خو دغه دریو کسانو مخابله کوي او رښتیا دا وټونه چې وخت شته چې نو پر ودا من نوانی او بیا خپل ملي شي رښتیا څنګه ته یې په ښکار ډول دغه دریو کسانو او دا ښکار چې د خلکو د دې ملګرین دی د وټونه چانو وایي ډیر
سم ده ډیر ډیر مننه شبیر جان چې تاسو تفصیلی معلومات را سره شریک کړل اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی هم په دې موضوع خبرې کوو تاسو اوریدل چې د کمی اسمبلی لپاره د پیښور حلقہ ان ای سلور کې زمینی انتخاباتو لپاره د رای اچولو بهیر روان دی د زمینی انتخاباتو په اړه ویل کیږي چې د خیبر پښتونخوا واکمن تحریک انصاف عوامي نشه ګوند او پیپلز ګوند کاندیدانو ترمنځ سخت سیالي امکان دی زموږ همکار ګلیاس په پیښور کې د یو شخصي ټي وی جیو نیوز بیورو چیف محمود جان بابر سره د زمینی انتخاباتو په اړه مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې دا زمینی انتخابات واکمن او نورو سیاسي ګوندونو لپاره څه اهمیت لري.
تحریک انصاف حکومت د سلور نیم کالو کې په دلته خلکو د پاره سکړې دي خلک هغوی له په کم نظر ګوري نن د هغوی بل امیدوار چې کوم دی میدان کې موجود دی نو که د هغه امیدوار ګټي نو په هغه کې که نور ډېر عوامل وي نو په هغه کې به یو وجه دا هم وي چې د هغوی دلته چې کوم خلک دي د هغوی د کارکردګۍ نه سرحده پورې مطمئن دي نو یو خو دا د هغوی د پاره چې کوم دی نو دا پیمانه ده چې هغوی امتحان دی بل دا دی که د میاں نواز شریف امیدوار دلته نه کله ګټي نو دا به ډېر عجیبه غوندې خبره وي چې میاں نواز شریف چې اوس لږ لږ وخت مخکې نااهله کړی شوی دی د عدالت له اړخه نو که د هغه امیدوار ګټي نو دا به ډېره لویه خبره وي چې د پنجاب نه پس په خیبر پښتونخوا کې هم خلکو هغه له ووټ ورکړو نو دا دلته کیږي په پیښور کې دا انتخاب خو د دې اهمیت چې دی د دې اثر چې دی هغه قانوني دی هغه پوره کام او پوره پاکستان دپاره تاسو د دې اثر کتے شی او درین ک دې کچ کوم اهم کینڈیډیټ ته هغه د عوامي نیشنل پارټی چې کوم دې د هغه چا کوم کینڈیډیټ ته هغه د الیکشن ګټي نو بیا دا ویل کې دې شي چې دا دادل ک آزاد حیثیت کې لکه یو لیول پلینګ فیلډ ټول ته ملو شو نو په هغه کې بیا هم ووټ چې کوم دې نو هغه د خلکو د خپل مرزه کینڈیډیټ ته ورکی
ماموجن ک تاسو سحر رئیسی د حلقه ان اس لورم انتخاب ساری نو د ووټ د اچولو شرط تاسو څنګه ګورئ
کوم خلک چې کوم دې نو د هغه ډیر وستو د لپاره کوششونه روان دي په اخرنی الیکشن کې کله دلته شو نو په سلو کې سلویښتو کسانو ووټ اچولې وه نو اوس هم زما خیال دی چې دا به د سلویښتو او د پنځوسو پورې دا چې کوم دی سلو کې سلویښت پنځوس فیصده چې کوم دی نو دا ووټ به واچولی شي خو د ماضي په مقابله کې دلته دا ځل چې کوم دی زما په خیال باندې لګېږي ماجهني زیاته ده د هغې وجه دا ده چې د ښځو یو ډېر لوی شمېر په دې الیکشن کې انصاف دي او هغې ووټ اچوي لګیا دي دا یو لک او دوه شپېتو زرو نه زیاتې ښځې لګیا دي ووټ اچوي
دا مشال ریډیو دا
پاکستان منلی چې د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ورته د پنځه اویو کسانو فهرست سپارلې خو د هوا د بارنو چارو وزیر په خبره ضروري نه ده چې د امریکا هر خبره به منل کیږي د پاکستان بارنو چارو وزیر خواجه آصف پرون د پاکستان سینټ ته ویلي چې د امریکا لخوا په ورته ورکړل شوي لیست کې حقاني وسله والا ډله په سر کې ده د سې شنبې په ورځ پاکستان ته د خپل څلور ساعته لنډ سفر په مهال د امریکا بارنو چارو وزیر د پاکستان وزیر اعظم د پوځ مشر او نورو مهمو چارواکو سره په پاکستان کې د ترګر د پټنځاینو په اړوند خبرې کړې دي د پاکستان بارنو چارو وزیر نور خبرې کړې دي ترابی اکرم خان په رپورت کې اورو
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي په امریکا مو واضحه کړې چې نه امداد او نه وسله بلکې د برابرۍ په ستا اړیکې غواړو تیر مازدیګر د پاکستان سینټ ته د امریکې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د دورې په اړه خپلې وینا کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وینا وه چې په وړمه ورځ د پاکستان ټولو ادارو په یو میز د امریکې پلاوي سره مذاکرات کړي دي دوی وایي چې د ترهګرۍ پر ضد جنګ روان دی او سیمه مو له وسله والو پاکه کړې دوی وایي چې امریکې سره اویا کاله پخوانۍ ملګرتیا لرو مناسبه به وي چې په دې پارلمان کې پرې بحث وشي د افغانستان په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د افغانستان د معاملې هوارې په سیاسي حل لارې کې دی نه چې پوځي
موږ ورته دا ویلي چې د افغانستان د معاملې فوزي حل نشته دا به تاسو ته د مذاکراتو له لارې ملاویږي فوزي حل تاسو ته څه نتیجې درنکړي تاسو د سیاسي حل کوشش وکې یو زمانه و چې پر طالبانو مؤثر رسوخ و موږ ورته وویل چې طالبانو نور خلک پیدا کړل چې د طالبانو کفیلان دي موږ ورته دا هم ویلي چې یو ځل موږ طالبان د مذاکراتو میز ته راوسته نو تاسو د ملا عمر د مړینې خبر افشا کو بیا مو راوستل نو بیا تاسو ملا اختر منصور چې هغه درې څلور سوه کیلومتره سفر کړی و خو زموږ پر ځمکه چې راغلو نو تاسو ووژلو نو بیا تاسو دا څنګه امید لري چې دې پیښو نو وروسته به زموږ اثر رسوخ پر طالبانو پاتې شوی وي
ښاغلی آصف خپل خبرو کې زیاته کړه چې دا ټولې خبرې موږ ډېر په ښه ماحول کې کړې دي چې پکې په یو بل د تورونو لګولو خبره نه وه بلکې د کومک خبره شوې ده خواجه آصف په وینا چې افغانستان د هند لپاره د سهولت کار کردار لوبوي کوم چې پاکستان ته ناقابل قبول دی دوی چې د افغانستان پنځه څلوېښت فیصده برخه وسله والې ډلې داعش سره ده او هلته د کابل عملداري نشته خواجه آصف سینټ ته دا هم وویل چې موږ د داسې خلکو خاتمه کړې چې هغه د ډرون بریدونو وجه وه او دغه وجه ده چې ډرون بریدونو کې کموالی راغلی دی د راپورونو تر مخه د پاکستان د سینټ چیرمین راتلونکي پیرله د امریکې د خارجه وزیر دورې په اړه په سینټ کې د بحث کولو فیصله کړې ده یاده دی چې د نهې په ورځ د پاکستان په دوره راغلی امریکایي خارجه وزیر ریکس ټیلرسن پاکستان د سیمې سولې او ثبات او د ګډ اهداف ترلاسه کولو لپاره مهم ګرځولی و خو ورسره دا خبره هم کړې وه چې پاکستان له به د وسله والو او سختدریزو خاتمې لپاره خپل کوششونه نور هم سیوا کول وي
د رابی اکرم خان رپورت تاسو اوریدلو له پاکستاني چارواکو سره تر ملاقات وروسته د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له پاکستان نه هند ته لاړ هند ته تر رسیدو وروسته د امریکا بهرنیو چارو وزیر له خپل هندي سیالي سوشما سوراج سره په شریکه خبري غونډه کې ویل چې پاکستان یې د خپل گاونډیو هیوادونو لکه افغانستان او هندوستان لاندې خنو خبر کړي او د په خبره په پاکستان کې موجوده ترهګرۍ ډلې نه یوازې د نورو هیوادونو بلکې د پاکستان خپل ثبات لپاره هم خطر دي نور سیندا اسرار العالم مومن پر رپورٹ کی اورو
د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هندوستان ته د خپل سفر پر مهال ویل چې په پاکستان کې د ترګرو پټنځایونه د نور هیوادونو لپاره خطر دی او پاکستان باید د دې پر ضد اقدامات وکړي پرون په نوې ډیلی کې د هند له بهرنیو چارو وزیر سره تر خبرو وروسته ریکس ټیلرسن خبریالانو ته ویل
In our discussions with Pakistani leadership yesterday in Islamabad, موږ د اکتوبر پر سر رښتمه له پاکستانی مشرتابه سره د امریکا او پسیمه کې د ملګرو لکه هند او افغانستان د اندېښنو په اړه صمیمي او ښکاره خبرې وکړې چې په پاکستان کې ډېر زیات ترهګر سازمانونه دي چې هلته پټنځایونه لري او له هغه ځایه په نورو هیوادونو کې حمله کوي. موږ پاکستانی حکومت ته خپل توقعات وښودل چې په ځانګړي ډول د دې سازمانونو او مشرانو پر ضد اقدامات وکړي. موږ هڅه کوو چې د معلوماتو شریکولو او د هغو اقداماتو له لارې د همکاریو یو میکانیزم جوړ کړو چې پر نورو هیوادونو د بریدونو صلاحیت یې ورختم کړي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر اندېښنه څرګنده کړې چې سختدریځي ډلې د پاکستانی حکومت د امنیت او ثبات لپاره اهم خطر دی. د خبره په پاکستان کې موجودې سختدریځي ډلې د دې هیواد خپل ثبات له خطر سره مخ کولای شي.
expresses to the leadership of Pakistan is we
پاس پینا کدرته وایم ما خپل دا نظر هم له پاکستانی مشرتابه سره شریک کړ چې موږ د پاکستانی حکومت د ثبات او امنیت په اړه هم اندېښنې لرو. دا تر هغه سازمانونه چې له وخت تیرېدو سره یې شمیر زیات شوی او ورسره وړتیاوي هم پراخې شوی دوی خپل د پاکستان ثبات او استحکام ګواښي. نو د پاکستانی حکومت بې ثباتي د هیڅ چا په ګټه نه ده.
It is not in anyone's interest that the government of Pakistan be destabilized.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ترهګرو ډلو لمن زوړل د ټولو خواو په ګټه دي. ریکس ټیلرسن د هند بهرنیو چارو وزیر مننه وکړه چې هیواد یې په سیمه کې د سختدریځۍ په مخنیوي کې له امریکا سره اوږه ولاړ دی.
امریکا به د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې له هند سره اوږه په اوږه ولاړوي. د وسلوالو پټنځایونه د برداشت وړ نه دي.
will not be tolerated.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر تیر اونۍ ویل چې واشنگټن غواړي چې له هندوستان سره خپل همکاري په سمدستي توګه زیاته کړي ځکه چې دوی په دې لټه کې دي چې د پرمختللو جمهوریتونو په مشرۍ یو آزاد او خلاص سیمه پر مخ ولاړه شي. بلخوا له خپل امریکایي سیال سره په ګډه خبري غونډه کې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ویل چې هغوی د یوې دړخیزې غونډې پر بللو سلا شوي دي.
ترپکشیه بیٹک کے آیوجن پر بھی اپنی سہمتی دے دی.
مونگ پر دے صلاح شویو چھ سر دا ہندوستان امریکہ و افغانستان درے اڑخیزہ مساکرات اکڑو.
ہم نے شیگر ہی بھارت امریکہ افغانستان
د امریکا بهرنیو چارو وزیر د نهې پوره زو نه وخت له پاکستان نوی ډیلی ته ورسېد. نوموړي پر داسې وخت د اسلام آباد سفر وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې وروسته له هغو کړکېچ راغلی چې امریکا پاکستان وسلوالو ته په پټنځایونو ورکولو تورن کړی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت له مخې ټیلرسن د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پیغام اهم تکرار کړ چې وایي باید پاکستان پر خپل ځمکه د وسلوالو له منځه وړلو کوششونه زیات کړي.
د اسرار العالم محمد رپورټ تاسو اوریدلو. د پاکستان او امریکا بهرنیو چارو وزیرانو د رستو سرګندونو په اړه په اسلام آباد کې د دفاعي او سیاسي چارو پوه حسن عسکری وای چې د پاکستان او امریکا اړیکې که څه هم داوا خراب دي خو د په خبره دواړه هیوادونه په دغه سیمه کې یو بل ته ضرورت لري او په مکمله توګه له یو بل نه نشي جدا کېدی. زموږ له همکار اسرار العالم محمد صاحب په خبرو کې حسن عسکری زیاته کړه.
دیکھیے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں مشکلات ہیں.
د پاکستان او امریکا ترمنځ پاړیکو کې مشکلات دي ځکه چې امریکا له پاکستان د کومې همکاري غوښتنه کوي نو پاکستان د هغه همکاري کولو ته په بشپړ توګه تیار نه دی ځکه چې د افغانستان په اړه د پاکستان خپل اندېښنې دي او غواړي چې تر څو دغه نوی لری کړل شوی دوی له امریکا سره بشپړ همکاري نشي کولی.
حسن عسکری صاحب امریکا د پاکستان په اړه څه اندېښنې لري او پاکستان د دغه اندېښنو لری کولو ته ستاسو په خیال باندې ولې نه دی تیار؟
امریکا
خیال دا دی چې یو شمېر وسله والې ډلې چې په افغانستان کې ګډوډي کوي هغه په پاکستان کې شتون لري خو د پاکستان موقف دا دی چې دغه وسله وال ضرور زی راځي خو د پخوا په څیر کیمپونه اوس نه لري. خو بیا پاکستان دا هم وایي چې د تحریک طالبان پاکستان وسله وال چې په افغانستان کې شتون لري په پاکستان کې بریدونه کوي. د هند په مخ په زیاتېدونکي رول هم د پاکستان اندېښنه ده.
انډیا کې بڑھتے ہوئے رول پہ کچھ تشویش ہے.
حسن عسکری صاحب د امریکا بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلي چې د پاکستانی حکومت د ثبات په اړه دوی اندېښمن دي. د دې څه مطلب دی؟
پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے.
دا د پاکستان کورنی مسئلہ ده او امریکا د ترهګرۍ په اړه خبرې کوي. د پاکستان ولسی حکومت او فوج ترمنځ د اړیکو خرابېدو په اړه د امریکا اندېښنې نشته او نه هم امریکا په دې لړ کې
امریکا کوئی مدد کر سکتا ہے.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هندوستان ورسره د سختدریځۍ ضد جنگ کې اوږه په اوږه ولاړ دی.
پر دې ستاسو څه نظر دی؟
زما په علم داسې څه خبره نشته چې هندوستان په افغانستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي په لټ کې څه رول ولوبوي. البته امریکا غواړي چې هندوستان افغانستان ته د وسله والو پر ضد جګړې لپاره خپل ځواکونه ولیږي، خو که هندوستان داسې وکړل نو له ډېر مسلو سره به مخ شي، ځکه چې طالبان به بیا هم دوی خپل دښمنان ګڼي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن خبره شوې اشمیره ښایي چې په سرشمیرنه کې د قبایلي زنانو د ووټونو اشمیره کې زیاتوالی راغلی دی. په قبایلي سیمو کې د زیاتوالي دا شمیره 6% ښودل کیږي، کوم چې زیاته ده. د زنانو د حقونو مبارزه کوونکي او پټاکنو نظر لرونکي دا شمیره ستایي، خو دا ګیله هم کوي چې اوس باید دغه زنانه د ووټ اچولو پر زخت او لارو چارو پوه کړل شي، ځکه چې لا هم قبایلي زنانه په دې اړه سمه پوهه نه لري. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال محمد عمران اورو.
ناهید افریدی چې د قبایلی سیمې خیبر جنسیر سره تعلق ساتي او د تکړه قبایلی خويندې نومې غیر سرکاري سازمان غړي ده، وایي چې په تیرو ټاکنو کې لومړی ځلو چې د قبایلی سیمې اوسیدونکو سیاسي هلې ځلې وکتلې، نو ځکه لا هم جمهوري سوچ کې پوخواله په نظر نه راځي. خو نوموړي وایي چې اوس پر سیاسي ګوندونو دا ذمہواري راځي چې په رښتونې مانو کې قبایلي زنانو ته د ووټ اچولو او اخیستلو دواړه موقع ورکړي.
په یو لیول کې زموږ نشته نمائندګي، کته څومره ورې کنه نو نه نو لوکل ګورنمنټ نشته، تا نور په چنل کې نشته، یو ځکه ما غل خزن شته دی نه
قبائلی سیمو تا دتللو پر محل دیو قتل چہل تنانا خبر ہم نوے چوٹ بچرتا او سنگا چھئی د قبائلی سیمے اور ادے جنسے سر تعلق لرون کی نوشین جمال چرے تکڑا قبائلی خور نمی سازمان برخدا ہم ٹاکن کمیشن ستاینه کوي، خو پر سرشمیرنه هم ټکونه کوي چې دلته شاوخوا 50% زنانه موجود دي. نوشین بیا وایي چې څنګه د نیمه آبادۍ نمائندګي لپاره غورځول کیږي، ځکه چې د زنانو لپاره ښه قانون سازي یوازې زنانه کولی شي، او هیله څرګندوي چې اوس به زنانه هم د نارینه پر رنګ خپل ووټ په سمه توګه استعمال کی.
اوسا پورې استعمال خو خیر ځکه صحیح نه اوس یو خو اویا کالونه یا ډېرو وختونه کوم قانون لاندې مو زندگی تیرو کې خو زه هم څه غوکې سړی وم، زه داسې نه شم ویلی ښه استعمال به کړی وي که مو خپل نمایندګان غځي لاړم شي او اصل فیصله سازي نه شي کولی. خو اوس څوره څوره مو قانون کې تبدیلی راسي لګیاري او ان شاء الله اختیار ختم دن تری نو ما ته خیال دی نه باد کو کلا سړی سره سره خزیبون خپل ووټ خو استعمال کړي.
د دیش میری د زیاتوالي لامل سده پر پارلیمانی سیاست او ټاکنو نظر لرونکي غیر حکومتي اداري فافن د ایگزیکټیو کونسل یو غړی ظهیر خټک وایي چې د کډواله پر مهال شناختی کارت جوړول د قبایلی زنانو او نارینه لپاره ضروری وو. هم دا وجه ده چې د دوی پښمیره کې زیاتواله راغله،
چونکی خلک چې کوم دي د یو ځای نه بل ځای ته موو کېدلو آی ډی پی جوړو په دغه ټایم کې دته د آیډینټیټی ضرورت و. دا یو مین دغه دی وجه ده چې زنانه ډیر زیات رجسٹرډ شوې دي، بلکې تل آی ډی پی سکیم جوړ شو نو نادره ال ته سپیشل کاونټر هم جوړ کړیو او د ائیډنټی د پاره چې کوم جیوز نه بل ځنه موو کېدل به نو هم باغې ته د ائیډنټی ضرورت او نو دی وجنه زیات نه زیات خلکو چې کوم دی خپل ځانم رجستر کړی او خپل ځانانه هم رجستر کړی دي.
د زیر خټک په وینا چې په قبایلی سیمو کې د 2012 میلادي کال نه تر 2019 میلادي کال تر ټولو زیات زنانه په شمالي وزیرستان کې رجستر شوی، او دا وخت دغه ایجنسی د رجستر شو زنانو شمیر له 15,000 زیات دی، کوم چې په 2012 میلادي کال کې شاوخوا 10,000 وو. د پاکستان د ټاکنو د کمیشن تر مخه په قبایلی سیمو کې دا وخت شاوخوا 14,00,000 نارینه او د اتلک نزیات زنانه ووٹ اچون کی موجود دی. محمد عمران، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وی، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وی. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ماسپخین درې نیمه بجې کېدونکې دي. لن خبرونه له عبدالحی کاکړ نورو.
د خیبر پښتونخوا په پېښور کې د قومي اسمبلی په څلورمه حلقه باندې زمینی انتخابات روان دي. د چوکۍ د طریقې انصاف د قومي اسمبلی د غړي ګلزار خان د مړینې وروسته خالصه و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پوری د افغانستان په معاملې کې د امریکا مرسته کول غواړي، خو پاکستان به هیڅکله د چا پراکسي هیواد یا لاسکوڅي وسلوال هیواد جوړ نه سي. اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن د سفر وروسته پرون سرټ د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه، پاکستان له امریکا مرسته نه بلکې د برابرۍ په بنیاد اړیکې غواړي. د خیبر پښتونخوا حکومت د عبدالولي خان پوهنتون د وژل شوي زده کوونکي د مقدمې د وکیل خرڅ په خپله غاړه د اخیستو اعلان کړی. دا خبره د چهارشنبې په ورځ د وزیر اعلی له دفتره په خپور شوي بیان کې شوې ده. افغان حکومت د کابل، واشنګټن او ډیلي ترمنځ د درې اړخیزه غونډې په اړه د هند د بهرنیو چارو د وزیر تجویز ستایلی دی. د افغانستان د ولسمشر مستار ویاند نجیب الله آزاد ویلي دغه غونډه به ډېره د درې اړخیزه غونډه به ډېره مهمه وي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر د افغان حکومت سره د خپلو همکاریو د دوام او پراختیا د ژمنتیا خبره کړې ده. محبوب واستون د خبره د چاشنې په ورځ په کابل کې د افغان ولسمشر سره د لیدو په مخه وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د دې هیواد د هوایي ځواک د پیاوړتیا په هدف د پوځي هلیکاپټرو او نورو جنګي الوتکو رسېدل جاري دي. د دغه وزارت بیان دولت وزیري د سي محل د خبره کړې چې د جنس انټرنیټي پاڼې د رپورټ له مخې ټاکل شوي په نږدې راتلونکي کې شپږ سوپر تکانو جنګي جټ الوتکې افغانستان ته ورسېږي. د انډونیشیا چارواکي وایي د اور لوبې په کارخانه کې د اور لګېدو له کبله درویشت کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپي شوي. اور د پلازمېنې جکارتا په ختیځ کې په صنعتي ودانۍ کې د زیارت په ورځ سهار وختي ولګېدې. د یوکرین چارواکي وایي په کیو کې په ترګردید کې دوه کسان وژل شوي او دوه ټپي شوي. په زخمیانو کې د پارلمان غړی موسا چوک چې تعلق یې له اپوزیشن ګوند پولیټیکل پارټي سره دی هم زخمي شوی دی. بښنه غواړم مخکې مو ویلي چې موسا چوک وژل شوی دی. مخکې وژل شوی نه مخکې او بخشي وژل شوی نه زخمي دی. ټاکل شوی ده چې امریکا به نن د وژل شوي ولسمشر جان اف کینیډي د وژنې په تړاو په زرګونو پټ استان ته لاړي. نوموړي په 1963 کال کې وژل شوی و.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رفعت انجم ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
جنگ رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې قومي اسمبلی کورونو چارو کمیټه ماشومان سره د زیاتې او غیر اخلاقي عکسونو په جوړولو د شلو کالو د بند او جرمانې لګولو سزا لپاره د مسودې منظوري ورکړې ده او حتمي منظوري لپاره قومي اسمبلی ته استولې ده. ادارې په ویلو چې د یو رپورټ تر مخه پاکستان کې دا وخت 40 کروڑ ماشومان داسې کورونو سره تعلق لري څوک چې په غربت کې ژوند تېروي او د پلارانو بیمارېدو او د مړینې پس اکثره ماشومان د کورونو چلولو لپاره مزدوري کوي. ادارې زیاتوي چې په ټول ملک مزدور او خواري کو ماشومان سره د زیاتې کیسونو شمیرا 40,000 کم دیش تا کوم چې 2015 کې 3,978 وه. په دې کې 2,400 هلکان ماشومان او 1,100 کم دیش جنکه ماشومان شامل دي چې په کې د 50% متاثر ماشومان عمر 15 تر 15 کالو دی. ادارې وایي چې د قانون د کمزوروالي او ماشومان ته سزا نه ورکولو له وجې دا قسمه کیسونه مخ په زیاتېدو دي. میندې پلاران زورولو لپاره په دې جرم کې ککړ کسان د ماشومانو غیر اخلاقي عکسونه او ویډیوګانې جوړوي او په زرګونو روپۍ د دغه میندو پلارانو نه اخلي. ادارې اخري کې وایي چې نوې قانون مسوده د انصاف د تقاضو مطابق پکار ده او د دې په منظوره کې غیر ضروری ځنډ نه دی پکار ځکه چې دا قانون د ملک د 40 کروڑ ماشومانو مستقبل ته پکتو منظورول پکار دي او دوی ته هر حال کې آزاد او پاک صفا ماحول کې د ژوند تیرولو حق ورکول پکار دي. ایکسپرس رسمان په خپل ادارې کې لیکي چې د ولس لپاره زیر ادا دی چې د بجلی د نظم ادارې ترمیمي ایکټ کې د بجلی د بل غلط لیکنه او زیات پیسې لیکون کې د محکمې اهلکارانو پر ضد کاروایان کولو لپاره شیک د قومي اسمبلی کمیټه منظور کړې ده. اداري وایي چې د نوې شیک تر مخه د محکمې اهلکار کوم چې د بجلی په بل کې زیات پیسې لیکي یا غلط لیکي هغوی ته به 3 کالو د بند سزا ورکړې کیږي. اداري زیاتوي چې یوازې د کراچۍ د ولس نه زیات بل په مت کې 2,000 ارب روپۍ اخیستلی شوي دي د کوم چې هیڅ حساب نشته. د ټول نه زیاته خبره خدا ده چې کله ولس د زیات بل یا غلط بل شمیرې شکایت لپاره محکمې ته لاړ شي نو هغوی سره هلته د محکمې اهلکارانو لخوا سخت جبہ اور رویہ چلے گی اہم دے لڑکے ڈیرو کسانوں دے ذہنی دباؤ لوجہ خود سوزی ہم کرے گا ادارے زیادہ وچ دے فیصلے رست بکم از کم مولس دمحکمے اور داغے دے چاروا کو سخت رویہ اور لہجے نوینی چکم پرستو کے دمحکمے دے بدنامے وجہ جوڑے گا ادارے لکھی چھ حکومت تپکار دے چلان دے درجے اہلکارانوں اور میٹر ریڈرز نے علاوہ دہا مافیا پر ہم کاروائی اکڑی چکم ندی پشادی ادارے خر کے وائی چھ حکومت دو ذرا تلسن دا لوڈ شیڈنگ ختم ہو کال گرز والے دے خود بہتر بداوی چھ بجلی محکمے لوجے روانی زیادہ پر ذہ کرے شی او زیاد او غلط بلو نشان مسئلے دی ختم کری
دیسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
واشنگٹن پوسٹ ورسپانه لیکي د پاکستان او امریکا پاندېخنو او لومړی توبونو کې واضح فرق د پاکستاني او چارواکو او پالیسی جوړونکو په سرګندونو کې لیدل کیږي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي واشنگټن غواړي چې پاکستان په خپل ازمکه د وسلوالو پټنځایونه لمیانځه اوسي یو سي او د سولې میستا د طالبانو پر راوستو کې مرسته وکړي. د دواړو مقالو لنډیز له اسرار عالم مومند اورو.
واشنگٹن پوسٹ ورسپانه لیکي پاکستان ته د امریکا بنوچر وزیر ریکس ټیلرسن ورتګ ډیر محدود او خوندي وو خو د پاکستان لخوا د نوموړي دروند هرکلی ونه شو. بلخوا ټیلرسن هم یوازې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت او د پاکستانی وزیر اعظم دفتر ته ورغلی. واشنگٹن پوسٹ ورسپانه لیکي د پاکستانی وزیر اعظم په دفتر کې تر ګینټو پورې د خبرو وروسته ریکس ټیلرسن هندوستان ته د اوږد قیام لپاره ولاړې. ورسپانه لیکي د پاکستان او امریکا په اندېښنو او لومړیتوبونو کې فرق د پاکستاني او چارواکو او پالیسیو جوړونکو په څرګندونو کې لیدل کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه له پاکستانه په ټینګه د غوښتنه لري چې ترګري لمنځه وړو او په افغانستان کې د اوږدې 14 کلنې جګړې په ختمولو کې ورسره لا نوره همکاري وکړي. یو شمیر افغانان پر دې عقیده دي او وایي پاکستان چې یو وخت په کابل کې د طالبانو د پخوانی رژیم ملاتړی هیواد وو اوس هم په افغانستان کې د تشدد تر شا لاس لري او د هیواد د ثبات لپاره یو مستقل خطر دی. بلخوا وال سټریټ جرنل د ورسپانه لیکي چې په اګست میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د افغانستان په اړه د نوې پالیسۍ تر اعلان وروسته د امریکا بانوچر وزیر ریکس ټیلرسن د امریکا لومړی لوړپوړی چارواکی دی چې د پاکستان دوره یې کړې. امریکا وایي د دوی نوې پالیسۍ پر دې تکیه کوي چې پاکستان پر خپل ځمکه د افغان طالبانو پټنځایونه ختم کړي. امریکا پر دې عقیده ده چې افغان طالبان په بلوچستان او حقانی وسلواله شبکه په قبایلي سیمو کې مرکزونه لري او یا دواړه ځایونه له افغان پولیسو سره نږدې دي. واشنگټن غواړي چې پاکستان پر خپل ځمکه د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوسي او د سولې میز سره طالبانو په راوستو کې مرسته وکړي. امریکایي چارواکو دې لور ته اشاره کړې چې تر هغو د سولې خبرې نه کیږي تر څو چې طالبانو ته دا نه وي ښودل شوي چې هغوی په افغانستان کې جنگ نشي ګټلې.
نړیواله مطبوعاتي کتنه تاسو له اسرار عالم مومند واوریدله. ټاکل شوی د امریکا حکومت ته هغه هیواد د وژل شوي ولسمشر جان اف کینیډي د وژنې پیښې د پلټنو په اړه اخیرنی معلومات نن د زیارت په ورځ خپاره کړي. کینیډي خواوشان نیمه پیړۍ مخکې د امریکا د ټیکساس ریاست په ډلس ښار کې د ټوپک له یوې مرمۍ سره په نښه او وژل شوی وو. په دې اړه د رویټرز خبري ایجنس لیکنې مهم ټکي له هارون باچا اورو.
هغه څېړونکي چې د 1963 کال د نومبر پر 2 د امریکایي ولسمشر جان اف کینیډي د وژنې په اړه شوي تحقیقات یې له نږدې څارلي تمنه کوي چې دغه پیښې په اړه خبرېدونکي اخرني معلومات به دا خبره واضح کړي چې د لی هاروی اوسورلډ په نوم یو کس ولې غوښتل چې کینیډي ووژني. دوی همداراز ډیر هیلمن نه دي چې ګواکې د کینیډي د وژنې پلټنې به دا په ډاګه کړي چې د دغه پیښې تر شا د کومې مافیایي کړۍ او یا هم د کیوبا د حکومت لاس و. د رویټرز ایجنسی لیکنه وایي د امریکا د پخوانی ولسمشر جان اف کینیډي د وژنې پر پیښه له لیکل شویو زرګونو کتابونو او ورباندې له جوړ شویو ټلویزیوني خپرونو او مستندو او سینمایي فلمونو څخه دا خبره جوتیږي چې نوموړی د یوې پراخې او منظمې دسیسې په نتیجه کې له منځه وړل شوی. خو یو چا هم دا خبره په اثبات نه ده رسولې چې د وسوالډ په نوم کس چې پر کینیډي یې ډس کړی وو او یوه ورځ وروسته په خپله هم ووژل شو اصلا د چا لپاره دغه کار کړی وو. د امریکا کانګرس په 1992 کال کې امر کړی و چې د کینیډي د وژنې او پاړې شوې ټولې پلټنې دې له امریکایي ولس سره شریکې کړل شي. کانګرس د دغه کار لپاره حکومت ته د 2018 کال د اکتوبر میاشتې 26 نیټه چې هم دا نن ده ټاکلې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خالی پر ورځ تصدیق وکړ چې حکومت باید د کینیډي د وژنې په اړه جمع کړي ټول معلومات ولس ته په ډاګه کړي. لیکنه زیاتوی د جان اف کینیډي د وژنې په اړه نوی خبرېدونکي اسناد ښایي تر ډېره د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای او د تحقیقاتو د فدرالي ادارې پر هغو هڅو متمرکز وي چې په ترڅ کې دا معلومه شي چې د کینیډي وژونکي اوسوالډ د کیوبا له جاسوسانو او یا هم له پخواني شوروي اتحاد سره اړیکې خو نه درلودې.
دا هارون بچا رپورٹ تاسو اوریدلو. په بلوچستان کې د روغتیا کارپوهانو ویل دي چې په پاکستان کې د 2 کروڑ نه زیات انسانان د ډوکو په مرز اخته دي. په دوی کې لوی برخه بیا د ښځو ده، خو د کارپوهانو په خبره په خ خوراک او ورزش په دغه ناروغي قابو موندل کېدی شي. نور حال لکوټ نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین په رپورٹ کې اورو.
په انسانانو کې د اډو د کمزوریانو په اړه تیر ورځ د کوټي د انجونو په پونځي کې و د استورا وسوه چې مخه په ولس کې د اډو د کمزوریانو په اړه په هنر راوستل وو. و د استورې د پخپل وینا کې د اډو ډاکټر لال خان کاکړ وویل چې د 1.5 کلو تر عمر پورې د خوراک د لارې د انسانانو هډونه مضبوطه کېدلای شي.
عموما لکښونو زی واخه تر 15 کال پورې کنري کښی د هغه اډونه مضبوطه کیږي، لږه بعد قدرتي عمل دی کمزوري شروع کیږي. په دغه دوران کې کچا شنوږه زه خواخې تدیر 15 کال پورې چاخ خپل اډونه مضبوطه کړ. هغه دی لکه خپل بانک بیلانس دی د مستقبل د بډاپې د پاره د زړوال د پاره د سره چې یو بیلانس دی د اډوغه، نو بیا هغه زر نه زړږي، زر نه کژږي، زر نه کوپیږي لکه دا کوم مشرک کسی دی. په دې کې موږ د خپل بچانو لړلو خونتو دا وروښول ستاسو خپل ش خوراک وي لکه اګي ضروری ده، او شودې ضروری دي، غوښه ضروری ده، لږه بعد خپل ورزش کوي.
دلته د کارپوهانو وینا او چې د ش خوراک او ورزش لامل هم د اډو پر ناروغي نو برې مندل کېدای شي. په دې اړه بغوښ سو و پروفیسر ډاکټر محیب الله ته
کزه دا وایم که فصل کې اتیا نیوي کسان کې دا مسله ستا چلې چې موږ للمر بدګو د کانګریزان ټي وی ناس د سمندرانو پراته دی دا برنه کني دی پراته دا للمر دا خوراک راشي، دا یو خوراک دی خدای پلمر کې شي دی انسان د بدن د پاره. نو ترګور دو ارزان ترګور دو آسان د للمر خوراک دی چې موږ للمر واخو. یو بل په منډو پترنډه په اکسرسایز داخل کې وه لوبي په دغه باندې وکیږي اکسرسایز غواړي ازموږه اتانه سي ورته وایو پاپتا الله شپې پنځل شپې کې یو ځای په کلی کې واد کوز دا یو بل داسې مجلسې سي اتانه کې نو بای نرم پراوړي کټسې د پراوړي بس دا اکسرسایز هم دی کور دی کوي سره اتانه خو دې شي د خوشحالي کار دی بوزوي نو په دې کې بس دوی دا اکسرسایز والا کسه پر کېږي.
دا د ونه ورده چې په کال 2012 کې د استرو فوروسیس سوسایټي د یو سروې لمه په پاکستان کې د 2 کروڑ څخه زیات انسانان د اډو د کمزوریانو په ناروغي بوخت وو. په هغه کې لویه برخه د ښځو وه، خو د ډاکټرانو په وینا چې اوس دغه کچه نوره هم زیاته شوې ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د چهارشنبه په ورځ د خوست یو شمیر مدني فعالانو او اوسیدونکو د ټولنې لخوا د پولیسو د غوره چلند د سارنې پروګرام په ناسته کې ویل پولیس چې څومره د خلکو سره اړیکې نږدې کوي نو په هماغه اندازه د خلکو همکاري هم ورسره ډیریږي. دوی غوښتنه وکړه چې ځایي پولیس د جنایي جرمونو، موټر تختونو او نورو پیښو په مخنیوي کې خپلې هڅې چټکې کړي. نجیب الله لوخیل اورو.
د خوست قومي مخور مدني فعالان او خلک د نورو امنیتي ادارو ترڅنګ له پولیسو غوښتنه کوي چې د جنایي جرمونو او د ګاډو د تختولو د پیښو د مخنیوي، همدارنګ په ښار کې د ترافیکي ګڼه ګوڼې د کنټرول په اړه خپل فعالیتونه جدي کړي. دوی یادې غوښتنې د چهارشنبه په ورځ د پولیسو د غوره چلند د سارنې پروګرام په ناسته کې وکړي. د یاد پروګرام مشر رحمت ګل احمدي په ناسته کې د پولیسو له فعالیتونو څخه د قومي مخورو د څار ډلې ځینې موندنې د ګډونوالو سره داسې شریکې کړې.
خلک وسایط غلا او جنایي پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي او همدارنګه د تورو موټرونو غیر مسؤوله وسلوالو کسانو مخه ونیول شي تر څو د دې ولایت خلک په آرام او هوسا چاپریال کې ژوند وکړي.
بلخوا خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت منی چې پولیسو کې بستون زیوی خو تر ډیر امنیتی ادارو په یاد ولادت کې د اکثر په خو مخنیوي کړای.
په ځین وختونو کې د پولیس نه شکایتونه موجود وي، یوې خوا ته په جنگ کې خیل دي، د بل خوا نه خلکو ته د امن نظم ټینګول دي، د تذکیرو ورکول، پاسپورت، جواسیر، لیسانس، جنگ، دوا، د غلو نیول، د نشه یي توکو په ضد مبارزه، دا ټول هغه مسایل دي چې د خلکو سره شپه او ورځ دوی لاسو ګریوان دي.
دینی عالم مفتی حبیب رحمان خوستی چې د پولیسو پر چارو د سار د کمیټې غړی دی وایي
د خوست د امنیه قمندانۍ د پرسونل نه او د دوی د کړو نه مونږ د خلکو په نمایندګۍ دا وایو چې مونږ کاملا راضي او کاملا خوښ یو. آینده کې هم د ښو کړنو او د ښو کردارونو توفیق دی الله تعالی د دربار نه دوی لپاره غواړي.
په خوست کې د چارو یو تن کارپوه نصیر احمد روخان د پولیسو امنیتي ادارو او خلکو ترمنځ د اړیکو په ټینګولو کې دا ډول ناستې او بحثونه ګټور بولي.
پولیس خپلو دندو او مسؤلیتونو ته متوجه کوي او په عین حال کې په هغو ستونزو باندې په ډله ییزه توګه بحث کیږي چې په ښار کې د نامنیو د جنایي پیښو او په ټوله کې د خلکو د عامه ژوند په وړاندې ستونزې ایجادوي.
که څه هم په خوست کې یو شمېر خلک ځینې وختونه د پولیسو پر کړنو نیوکې کوي، خو په ټوله کې کتونکي په دې باور دي چې په وروستیو کلونو کې د پولیسو ټولیزې وړتیاوې لوړې شوې او تر یوه بریده یې د خلکو رضایت خپل کړی دی.
د نجیب الله لوخیل رپورټ تاسو اوریدلو. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل. په دې پروګرام کې به تاسو له یو ځوان لیکوال سره خبرې واورئ. دا پروګرام ستاسو لپاره منور شاه جوړوي. راځئ چې ورته غوږ شو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د تعلیم ماهرین وایي کتاب لوستل د علم ترلاسه کولو تر ټولو بهترینه وسیله ده، خو د بده مرغه د نن سبا ځوان کول د کتاب په ځای ټلویزیون، موبایل ټلیفون او انټرنیټ وغیره ته ډیر وخت ورکوي. بلخوا د جدید ټکنالوژي دغه وسیلې لا د ډیر وړاندې نه په غربي نړۍ او پرمختللي هیوادونو کې راغلي دي، خو هغوی بیا هم خپل ځوان کول باندې د کتاب د لوستلو ټینګار کوي. بیا هغه خلک چې کتاب لیکي په پرمختللي نړۍ کې د هغوی مقام ډیر اوچت ګڼل کیږي، خو که د پښتنو ټولنې ته وکتل شي نو د شاعرۍ یا نظم نه علاوه د نثر په برخه کې ډیر کم کار کیږي. که د نثر لوستونکي کم دي نو لیکونکي یې د نشت برابر دي. د دې هفته په روښانه مستقبل کې د یو داسې ځوان قاضي داود شاه خبرې اوري چې په ډیر کم عمر کې یې کتاب لیکلی دی. نوموړی وایي د نهم جماعت نه یې د کتاب لیکنه شروع کړې وه. د کتاب لیکلو ته یې څنګه پام وګرځېده؟
دا خو یو خدادات صلاحیت دی کنه، بل دا خبر ده چې رائټران یا لکه کم دا لیکوال چې یا دا لکه مصنفین شو یا شاعران شو په دیو باندې لکه تاسو به اورېدلې مې وایي نزول پکې وي کنه. نو زه په کله به سیونتیا په ایټ کې شو منو په هغه ورځو کې به لکه زما ذهن ته مختلف خیالات راتله. نو په هغه ورځو کې خو زما لکه سوچ مې روانه وه کنه، لکه بچکانه سوچ مې وه. او بل دا خبره وه چې تجربه مې بالکل نه وه، رساله را سره م نه وه تپوس بیسې لکه چې ټکره شان را پکې وه. نو په نایټ کې بیا ما کوشش وکړو خپل او لکه اسی او دغه ټرای مې کوله، ما چې لکه زه لیکل کولی شم وکنه، چې کله بیا ما لیکل کول او مخکې پکې ورو تلم نو زما قلم پخته کېده، هغه تجربه پکې ورو ورو راتله.
قاضی داود شاه د خپل کتاب په اړه ویل چې د خپل ټولنې دوا اهم کردارونه یې کتونکو ته وړاندې کړي او د هغوی ښه او بد اړخونه یې په ډاګه کړي دي.
ټولنه اول د تاسو ته نه وایم، ازل له ادم ته نه دوا باندې لیکلي کنه. ازل دا دوا د عربی الفاظ دي، چې ازل به گمراه تا او ادم ته دی غټ. نو لکه مطلب یې دا دی چې غټ گمراه او اشاره پکې لکه غټ گمراه ته ده. نو په دې کې د سړی او د ښځې هر روپ لکه د کریکټر بنیاد باندې پکې ما خوالی دی کنه، د هغې په ذریعه باندې چې کله سړی په حیا کې هغه د خپل عزت او د حیا خیال ساتي نو هغه روپ کې څنګه وي، او چې کله د حیا او د عزت خیال وسره نه وي په هغه روپ کې څنګه وي. دغه شانتې ښځه هم ده چې ښځې سره د خپل عزت خیال د خپل کور د خپلو بچو یا د خپل خاوند هغه په هغه روپ کې څنګه وي، او چې کله وسره نه وي دغه خیال او یو بازاري ښځې نو هغه لکه هغې سوچ او د هغې خیالات څنګه وي.
قاضی داود شاه نه مو پوښتلی چې مورنۍ ژبه یې پښتو ده، نو په اردو ژبه یې کتاب څنګه ولیکه؟ نو موړی وای په سکول کې یې ډېره توجه اردو ژبې ته ورکول کېده، نو ځکه ورته اوس د اردو لیکل لوستل اسان دي.
نو اردو خو یو دا خبره به وړوکوالي باندې ما په اسلام آباد کې لږ وخت تېر کړی دی، یو کال یو نیم کال. نو دا هغې وجه نه راله اردو راتله، بل دا اردو مې خوښ هم وه او د پښتو لکه څوک ور د پښتو تاسو خبره کوه هغه دلته لکه ما ویلي نه به په خپل لکه نصاب کې بول په اردو کې راته اظهار کول آسان او پښتو چې دی نو دا په لیکلو کې هم لږ ګرانه ده. هغه اوس لکه مونږ اوس هم چې دي یو دغه یو څه مضمون یا څه چې هغه مونږ ګور نه مونږ پر هغه لې شو خو مونږ یې لیکلی نه شو. د هغه لیکلو کې لکه ډېر فرق دی د اردو او پښتو، او مونږ ویلي نه دي نو په دغه وجه راته لږ ګرانه.
قاضی داود شاوائی پلار یې د داروګانو دکان کوي، نور رونه یې د ساینس تعلیم حاصلوي، خو کېدای شي چې د لیکلو خاصیت ورته د نیکه نه میراث پاتې شوی وي، ځکه چې نیکه به یې په دینی مسلو کتابونه لیکل. نوموړی وایي کېدای شي چې کتاب کې یې نیمګړتیاوې وي، خو د دې وجه به دا وي چې چا ورته سمه او پوره لارښوونه نه ده کړې.
دا کتاب خو چې ما کله ولیکو هغې کښې لکه ما لیکلی دي که نه په لاسټ پیج باندې ما لیکلي دي چې په دې کښې لکه زما سره سپورټ چې دی نو هغه را سره د اچام نه لکه ما به وایي خلکو ته چې دا تاسو وګورئ نه ترسانی کښې وکړئ دې کښې څو غلطیان وي هغه هایلایټ کړئ چې هغه تي بیا لکه کمپوزینګ په دوران کښې مونږ وباسو خو لکه چا په دې داسې انټرسټ نه اخېستو که نه بل دا چې زما ایج ډېر کم وو نو په دغه وجه یې لکه چا کتو نه وي که نه چې دوی به لاسو لیکلي خو بیا دلته زما کزن شو نو هغوی وکتو هغوی په کښې هم غلطیانې هایلایټ کړئ یا ما کمپوزینګ مې ولم په خپل وکړو په کمپیوټر باندې په هغه دغه کښې ټیم ما ډېرې غلطیانې وویستې بیا مې په یو ایس بي کښې ولېږو پبلشر ته هغوی سره مې کانټریکټ وکړو نو هغوی ویلې چې مې ولېږو نو هغوی ول بیا لکه په دغې کمپیوټر باندې هغوی وکتو او پروف ریډینګ ول لکه زیات ول هغوی وکړی که نه نو لږې ډېرې غلطیانې چې رن پکښې پاتې شوې هغه تې وباسلې بهر حال اوس په کښې هم غلطیانې شته لکه ګرامیټیکل په کښې هم شته او د املا غلطیانې په کښې ځینې داسې دي چې لکه د کمپوزینګ د وجې لږ دغه راغلی دی پکښې.
په کالج کې د قاضی داود شاه د اردو ژبې استاد جاوید اقبال هم د دې خبرې اعتراف کوي چې هغه ته یې پوره توجه نه ده ورکړې.
د کتاب د خبره تاسو وکړئ چې کتاب دوی چې کله لیکلی نو ما ته خو اوله کښې بلکل پته نه وه خو ده به کله کله زما دي چې د مذکر مونس یا یو لس به یې راته وایي سر د دې سمه خو دی څه دا تپوسونه به یې کوم بیا د اردو سره یې شوق دی بیا یو ورځې ما ته زموږ د پرنسپل صاحب وویل چې دوی هلک چې کوم دي یو کتاب لیکلی دی رف شوم دی خو ستاسو سره که ټایم وي نو دا به ما سره ټایم نه شته نو تاسې سره چې نو زه بهرحال ما ته افسوس دی چې ما زه په خپله انتهایي بیزي یم او سکول کښې څومره زیات ریکټیوټي دي دا ما ته په حوالې دي نو ما ول هغه شان ټایم ورنه خو دسې کله کله به یې زما نه تپوس مپوس به څه کوو هغه مې کولو بیا ما له راغې نو ما ورته یاره خفه کېږم ما ته یو پیره ویوړه دغه سکریپټ ته ویوړم وم یې کتل کوشش مې هم کوو خو نه مې ترې راغې دو ټایم او ما یاره کتاب لیکل معمولي خبره نه ده مونږ دونه غټ کسان وم چې تا ته په کتاب کښې مشوره درکړم یا داسې ټکي په ټکي چیک کړم نو که سبا په کښې غلطۍ را شي زه وایم چې مونږ ول ډېر کم هیلپ ورکړی دی کتاب لیکلو کښې د دوی سره زما په خیال کښې چا خاص په دې کسانو کښې نه دی کړی.
د قاضی داود شاه د کتاب لیکلو هڅې ته وتلي لیکوال ادیبان او پوهان څنګه ګوري د یوې لنډې دمې نه پسې تفصیل درکوو. مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خپرونه اوري چې پکې دا اونۍ د یو ځوان لیکوال په اړه معلومات درکوو. دې ځوان په ډېر کم عمر کې خپل اولنی کتاب لیکلی او وتلي لیکوالان او شاعران وایي دا ځوان ډېر استعداد لري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د قاضی داود شاه د کتاب لیکنې په اړه مو د شاعر لیکوال او پروفیسر عباسین یوسفزی نه پوښتنه وکړه نو هغه وویل
دا چې کوم شاه زلمی دی چې د یولسم ټولګي کښې دی او هغه دومره توره کړې ده نو زه دا ګڼم چې دا قسمه صلاحیتونه یوازې په دغه د ملکن په شاه زلمي کښې نه دي دا په ډېرو پښتنو کښې شته او په ډېرو کمو عمرونو کښې خلکو ډېرې کارنامې کړي دي او کولی شي خو دا یو داسې واقعه ده چې دا مخې ته راغله او دا د زلمو دپاره ډېره د حوصله افزای نه ډکه ده په دې باندې چې دغه زلمی چې دی د خپل ځان په نثر کښې په داسې طریقه باندې ایکسپریس کړو خپل ذات ته یې په داسې طریقه اظهار کړو چې نورو زلمو ته یې هم موقعه ورکړه چې هغوی دې همدغسې قدم اوچت کړي. مونږ په یو داسې وطن کښې اوسېږو چې بلا پابندیانې بلا رکاوټونه او بلا خنډان دي پکښې خو د هغې باوجود چې په زلمو کښې دومره حوصله را ځي دومره همت را ځي او هغوی مخ په وړاندې ځي نو دا زمونږ دپاره ډېر نیک فعال دی.
دا راز د پښتو ژبې وتلي لیکواله او پېښور یونیورسټۍ کې د پښتو څانګې پخوانۍ مشره پروفیسر سلمه شاهین وایي پښتنو ځوانانو ته الله پاک ډېر صلاحیتونه ورکړي په کار دی چې په سمه توګه استعمال شي.
کریشن چې کوم دی تخلیق که نه دا د خدای پاک ورکړي چې کوم بني آدم جینیس کسان چې کوم وي الله پاک پیدا کړي هغوی هر څه ته ګوري په غور سره مشاهده کوي او بیا د هغې نه څه اخست کړي نو هغه وړوکوالي کښې همدغه سیزونه را ځي چې دا پازیټیو نیګیټیو تینکینګ چې کوم دي څوک کریمینل شي، څوک سبق ته لاړ شي، څوک سوچ کوي. زه نیم خبره چې ماشوم د څومره عمر دی، یا که دی اردو لیکلی شي نو څنګه خلی کلی شي. خو زه که خپل خبره کوم، نو ما هم په اووم جماعت کې ښه شعر لیکه، د اردو شعر مې لیکه او شروع کړی مې. نو دې ماشوم دغسې کوشش کړی دی، بیا هغې خپل فکر له یو ژبه ورکړې ده، نو دا ډېره لویه خبره ده.
نورالبشر نوید چې یو شمېر ډرامې او کتابونه یې لیکلي، وایي د قاضي داود شاه هڅه د ستاینې وړ ده.
اول خو زه تاسو ډېره مننه کوم چې لکه دته دې ماشوم ته اوس پورته موږ ماشوم ځکه نه وایو، ځکه چې کتاب چاپ کول او د دې دا دونه زیار ایستلو، او بیا په اردو ژبه کې د پښتون نه په اردو ژبه کې لیکل او بیا ناول لیکل، دا ټول ډېر ګران کارونه دي. زه تاسو مننه کوم چې دته هم دونه توجه ورکړه، او موږ ټولو ته پکار دي چې د ده شاباسي وکړو، نه یوازې شاباسي بلکې دته موږ داسې یو خراج پیش کړو چې د دونه لوی زیار ایستې.
دا چې په اردو ژبه کتاب لیکلو سره به پښتون ولس ته څه ګټه ورسي، نوموړی په دې حق لوایي چې ژبه په خپل ځای اهمیت لري، خو تر هر څه لویه خبره تخلیق دی. هغه که په هره ژبه وي نو اهمیت یې نه کمیږي.
په داسې کم عمر کې هغه اردو لیکل دا ځان له یو ډېر ګران کار، ځکه چې د پښتنو متعلق دا خبره کیږي چې هره ددی په اردو ګرامر چې کم دی نو هغه ډېر بیا کمزور دی، او ظاهر خبر چې خپل جیب نه خبره بل جیب ته وړي نو په مختلف کمزوري راځي. خو بیا هم دی الګ چې دا یو کوشش کړي او دا یو جرأت یې کړی دی چې کده هر څه لیکلي دي، د کتاب چاپ کو چې دي، دا جرأت دی. دې سره یو بنی آدم چې کم دی نو هغه راښکاره شي چې د ده خیالات څه دي، د ده ذهني سطح څونه ده، د ده په یو لیک باندې اوبو څونه دي. نو بیا په پښتنو کې په دې سیمو کې ناول چې کم دی نو ډېر کم دی.
نورالبشر نوید زیاتوي چې په اردو ژبه د کتاب لیکلو سره به اردو ژبې خلکو ته د پښتنو احساسات هم ورسیږي. دارا سلما شاهین وای چې هغه د سکول په عمر کې خپل شاعري اول د اردو ژبې نه شروع کړې وه. هلته عباسین یوسفزی وای په نوي کول کې لیکنه او په خاص توګه د نثر لیکنې جذبه د ستاینې وړ ده. ژبه که هر یو وي د وخت سره سره به په مورنۍ ژبه بدلیږي.
په دې باندې ډېر د خوشحاله اظهار کوم چې دغه زلمی اوس قلم را پورته کړی دی. ما هم چې کله قلم را پورته کړم زه په سکول کې وم، ما شاعري چې لیکل شروع کول نو ما اول په اردو کې لیکل شروع کړی، بیا مې پښتو ته پام راغلی، ځکه چې ما ته پته ولګېدا چې وخت تیریږي نو ما ته په اردو کې مشکلات راځي، ما ته په انګریزي کې مشکلات راځي. او مورنۍ ژبه چې ده په دې کې هیڅ ګرام هیڅ تکلیف هیڅ مشکل نه دی. وجینا دغه زلمی یا دغه پرنګ نور زلمی چې دي، دوی چې په خپل ژبه کې تخلیق کوي، په خپل ژبه کې تحقیق کوي، په خپل ژبه کې تنقید کوي، نو دا هغه اثر به زیات وي، دا هغه معنی به زیات وي، دا به ډېر ژور هم وي، به ډېر فراخ هم وي، به ډېر بشپړ هم وي. نو زه دا ګڼم چې دغه سې خلکو ته حکومتي سرپرستی په کار ده، او د خپل ثقافت د ودې لپاره عوامو او عام ولس او عام وګړي لم په کار دي چې هغه دغه خلکو او سلام زهیو کې او د هغوی سره د مینې اظهار او د یووالي اظهار.
سیلونکی وایي ټکنالوژي په غربي نړۍ کې د وروسته پاتې هیوادونو په نسبت ډېره ترقی کړې، خو هلته اوس هم د کتاب لیکلو او لوستلو اهمیت کم شوی نه دی. د دې مطلب دا دی چې د پرمختګ لپاره ټکنالوژي ډېره مهمه ده، خو د کتاب لیکل او لوستل قانونه په پورته بیایي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202211211. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
شکرے
زیوم شمیم ٹکرے پغاڑا سفلے میتری یوان دوانا سفلے میتری یوان دوانا لکلی نرے دغر گرگورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیوم شمیم ٹکرے پغاڑا سپنے میتری دی یوان دوارا سپنے میتری دی یوان دوارا